روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. امیب یو ډول پرازیت دی چې په نمجنو سیمو او د غراز خوګو او ترشو بو کې ژوند کولای شي. په تودو سیمو کې تر ډیره دغه پرازیت لبیلابلو لارو د انسان بدن ته ننوځي چې کولمه او معده دواړه زیانمنوي. امیب څومره خطرناک ناروغي ده؟ څنګه پوښو چې په امیب اخته یو؟ د درملنې امکانات او لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین مورا سره میلمه دی، د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د سټډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیرې د واتس اپ هم پکې ده، 00422112 شپږ سل وخت صفر یو. بلش میرا ده 00422112 پنځه سل وخت صفر یو. اوریدونکو که تاسو د ټلیفون لګښت نه لري، یوازې موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې تاسو سره بیرته اړیکه ټینګه کړي. د غراس پر پښتو فیسبوک پاڼه هم موږ دغه موضوع پوسټ کړی ده. هلته هم یو شمیر کسانو خپل نظرونه او پښتنې راته لیکلي دي. د غراز واتس اپ تل مخکې د مخکې نه هم ځینې پښتنې را لیکلي، خو اوس ډاکټر صاحب سټډیو ته وصل دی، راځي بحث به پیل کړو. ډاکټر صاحب سټډی مشي، امیب په سر کې څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ور پیژنو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه لودین صاحب د تخنیکي او ایلوای رادیو تخنیکي همکارانو، ډیر معزز او محترم اوریدونکو وړاندې کوم په دې هیله باندې چې ټول روغ جوړ وسی. او یو ډیره موضوع مو انتخاب کړی د لودین صاحب، چې په دغه شپه ورځو کې د انټونی ملي تخصصي روغتون ته هم واقع ډیره زیاته په شوزو ته چې امیب عوام اصطلاح یا امیبیادس په طبي اصطلاح باندې څه ډول ناروغي ده. وایي خپله باندې امیب عبارت یوې حالت روغۍ څخه دی چې په دې پروسه باندې لویان او ماشومان، ښځینه او نارینه په دې ناروغۍ باندې اخته شي. او همدار لودین صاحب لکسان نور هم غواړم چې توضیح ورکړم د امیب په ناروغۍ باندې هغه معتبر ژورنالونه د نړۍ چې ارقام وړاندې کوي.
وبخښئ ډاکټر صاحب، و ستاسو غږ راځي، فکر کوم ستاسو په غوږی کې فکر کوم ستونزه ده، که موبایل مخوري باد خوري یو ډول بل غږ راځي ور سره، لکه د غوږی لاین مو چې شمال خوري دغه سي ورته. کله زره فقط ثابت ټلیفون ونی صحیح، ممکن غږ مو صحیح.
او لودین صاحب څنګه شوله؟
وز بخي علي سو مهرباني ډاکټر صاحب.
او روم شته ته چې په نړیواله کچه باندې چې هغه معتبر ژورنالونه چې ارقام وړاندې کوي، هغه وایي چې د سکول ته د شاوخوا 400 میلیونه وګړي د امیب په ناروغۍ باندې په ټول نړۍ کې په اخته دي. او وبخښئ، په هر کال 50 میلیونه وګړي نوي اخته کیږي، چې له دې جملې څخه هغه کسان چې بې توجهي کوي، یعنی شاوخوا 100,000 وګړي یا 100,000 نفره خپل ژوند د دې خطرناک ناروغۍ یعنی د امیب له امله له لاسه ورکوي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه یادوري وکړله، معلومات مو په اړه باندې ورکړې، شمیرې مو هم ورکړې. امیب څنګه پیدا کیږي؟ دغه پرازیت چې دی یا دغه کوم میکروب چې دی، دا تر ډېره په کومو ځایونو کې ژوند کوي؟ او د افغانستان په ټولنه کې چې کله کسان په امیب اخته کیږي، دوی له کومو لارو چارو نه دغه ناروغي اخلي، یا امیب څنګه بدن ته ننوځي؟
په لودین صاحب کرا شدو ته چې خپل باندې د امی پرازیت چې دی، لکه په ویل کې مو چویل چې د امی پرازیت په محیط کې شتون لري، یعنی په دوه شکل باندې دا شتون لري. که په میټو کې باندې وایي، یو خپل باندې هغه د سیس په شکل باندې چې دی پرازیت له دونه سیس ته وکړی وي، او دوهم هم په فال شکل باندې. لیکن د موږ ته ډیره مهمه دا ده چې دغه څه ډول دا خپل باندې که فال شکل وي د امیب، یا مثلا د دې ترڅنګ د پرازیت شکل وي، څه ډول د موږ وجود ته یا بدن ته انتقال پیدا کوي. اول وایي د خپل شخصي ځان د حفظ الصحې نه مراد کول، دوهم هم د ککړو میوو یا سبو څخه استفاده کول بدون لدی څخه لودین سیب چې هغه میوه او سابه چې په صحیح ډول سره پریمنزل شي دغه څخه استفاده کول او دریم هم د لارو سرکونو د خوړو څخه استفاده کول بل خصوص هغه د خوړو چې هغه غیر سی خوړو دغه څخه استفاده کول او تلرم هم باندې د پخلی یا شتاسونه کې د نظافت لمرات کول دغه هغه لارې چارې دي چې خپل تولید کېدل چې په سیس په شکل باندې یا خپل باندې ترفوزیت یعنی په فعال شکل باندې دا میب زموږ بدن ته د خولې لارې انتقال شي او موږ په دې خطرناک ناروغۍ باندې اخته شو او ژوند مو خدا نه خواسته له ګواښ سره مخامخ کړي.
او ډاکټر صاحب امیب تر کومه ځایه چې ما وکته تر ډیره د کولمو پرازیت ورته وایي خو د معدې دیوال یا جدار هم لزان سره زیانمنوي او کې درملنه فکر کوم معده ډیره زیانمنوي نظر د وجود نورو برخو ته تر ډیره کومې برخې د بدن یا کومې عضو د بدن تر ډیره زیانمنون کې د دامیب له کبله معده او کنه پر معدې سربیره کولمې یا د انسان د وجود نورې برخې هم دامیب له کبله زیانمنېدای شي؟
دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل په خپل لودین صاحب چې دغه د امی پرازی زموږ عضویات یا بدن ته مداخله کوي د موږ خپل باندې د معدې مایع سیستم یعنی ټول عظمي سیستم د خطر سره مخامخ کوي. خو هغه بابیړي او اخلاطات چې رامنځته کوي هغه زیاتره کیدای شي په غټو کولمو کې رامنځته کړي یعنی کیدای شي په دغه په امیب چې کله یا په واما اصطلاح باندې طبي اصطلاح باندې امیبیازس چې مداخله وکړي که چیرې هغې ته پاملرنه ونه شي کیدای شي تر څنګ ځیګر هم چې موږ د ځیګر آبسه ورته وایو په واما اصطلاح باندې د موږ ځیګر آبسه سبب یا د ځیګر دانو سبب هم همدغه امیب شي او کیدای شي په سږو کې آبسهګان یا دانې را منځ کړي او دې تر څنګ کیدای شي که توجه ونه شي موږ په اپنډیسایټس او ویدیو تر څنګ د کولمو سیری کېدل یعنی موږ خپل باندې چې په طبي سره د غوټه ورته رپچر ورته وایو کېدای شي کولمو سیری کېدل او د تر څنګ د کولمو سیری کېدل او خپل باندې د غټ کولمو التهاب هم دغه د امیب له کبله را منځ شي. بنام په دې سره سره چې کله زموږ کولمو ته ضرر کېږي هغه که وړی وي که غټی وي دې سره خپل د معدې په ستونزې هم رامنځته کېږي او هغه د معدې د جدار تخریش هم کیدای شي خپله باندې یو لامل یا سبب همدغه آمیب یا په طبي اصطلاح آمیبیازس وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبت ورکو دلته په واتس اپ کې ځینو اوریدونکو پوښتنې راته را لېږلې دي. مخکې دی اوریدونکو پوښتنه به وورو بیا به وګورو چې تاسو ته څه ځواب ورکوي.
السلام علیکم محترم استاد جوړس په خیر است امي به رقم میکروب بکټریا درڅ سي د پټي منستاسیو سره ډاکټر باس لري ما دغه پوښتنه کوله سوال مې وو ما خپل یو بچی ته اگر هم داسې مشکل لري له ډېر وخت څخه تقریبا د کښنی نسبت د امي مشکل لري او علاج یې نه کیږي دواګانې خوري جوړی چې دواګانې کته کې پرته غو مشکل ستا بدن یې کمزوري کوي او کم خونی ورته پیدا کیږي تقریبا د پنځلو شپږ کالو ده. نو دا علاج دا
ډاکټر صاحب د دې اوریدونکو غږ په تاسف سره چې سم نه و ثبت شوی اما پوښتنه دا و چې یو 15 کلن 14 کلن زوی لري وای چې له ډیرو اوږدې مودې راهیسې امیب لري او وای چې کله دوا خوري نو جوړ وي چې دوا په ختميږي یا دوا دریږي نو بیرته ورته ستونزه پیدا کیږي. وای ډاکټر صاحب درته د علاج دایمي علاج لارې چارې وخی
او لودین صاحب دا اورور چې په خپل باندې په فیسبوک پاڼه باندې یا مثلا په مسنجر یا په واتس اپ کې خپل پوښتنه مطرح کړې و اده پوښتنه واخستله. خو زه د تاسو په وینا لرم چې د امی پرازیت چې دا خپل باندې یو پرازیتي ناروغي ده چې په طبي اصطلاح باندې د لامل یا سبب چې دی هغه انټي امیبا سلایټیک موږ ورته وایو. دا د درملنې مقابل کې ډېر حساس دی یعنی هغه تداوی کې چې په منظم شکل لکه څنګه چې په ډاکټرانو ورته توصیه کوي که دغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او هغه غذایی رژیمونه مراعات کړي، زه مطمئن یم چې هر ډول مقاوم امیب د نو دغه زویکای ولري هغه به له منځه ځي. او کیدای شي اې دې ترڅنګ لودین صاحب چې په موږ ته تشخیص ډیر مهم دی، نو نه پوهیږم چې دی فقط کیدای شي زموږ بعضی خویندې وروڼه یو ځل چې امیب شي کدوان ځل لپاره هغه د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي یا مثلا د معدې مایع نورې ستونزې ورته رامنځته کیږي، اې دې په ذهن کې اکثر هماغه د امیب ناروغي وي، یعنی چې کیدای شي د امیب من نه دغه رقم نه ده، د امیب ناروغي تداوی لري، د پنځو نه تر اوو ورځو پورې درملنه ده. هغه کسان چې د خولې لارې درمل اخیستلی شي د خولې لارې درمل توصیه کیږي، هغه کسان چې نشي اخیستی بیا هغې ته د ورید یا دایوي د لارې ورته توصیه کیږي. او انشاءالله که چیرې دغه د مو غږ بیا هم زموږ دغه ورور اور وي، که چیرې دغه ستونزه ورته رامنځته شوله دی به ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي چې تر هغو پورې دقیق لابران دی ته د غټو متیازو معاینه یا ستول اگزامینیشن مکمل ترسره کړي، او که چیرې راپورې ورکړو چې سیس نامید دی هغه ته به د سیس درملنه، او که چیرې ویل چې فال شکلې ده د فال شکل درملنه ورته شروع شي، زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باید د زویکای ښه کیږي او د ناروغۍ یا د امیب ناروغۍ د شر څخه به په امن پاتې کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب دغه یادونه تاسو وکړله چې درملنې هغې چې دي میتودونه یا تګلارې هم بیلابیلې دي، دغه امیب چې کله وجود ته داخلیږي کومې عمده نښې نښانې دي چې یو کس باید پوه شي چې ممکن زه امیب ولرم؟ ځکه هر ناروغي چې کله انسان په اختکیږي ځان ته سیمټمونه یا نخې نخانی لري، د امیب لمړنۍ نخې نخانی څه دی، وجود څه ډول عکس العملونه خېل دغه پرازیت سره؟
جناب لدین صاحب مو هم ډیر ښه و پښتنه مطرح کړه، ډیر ښه ته اشاره وکړه چې زموږ اکثر اوریدونکو سره مطرح کیږي. کله چې امیب زموږ بدن ته داخليږي هغه څېړنې چې شوې دي د ناروغان وای تبه لري 40% بدن روغان تبه لري، دوهم اې دې ترڅنګ په خېټه کې به موږ په دې پوره په او ما اسلام باندې چې نفس او باد ورته وای یو کلمې ته او پیچ ورکی دوی دې نه به شکایت کوي، دریم دای به خسته وي، څلورم هم خدا نه خواسته کېدای شي پر مختل حالات کې دې ته کمخونی پیدا شي، دې پنځم به کېدای شي خېټه درد ولري، او همدارنګه د وزن کموالی بیشتیایی او ایده تر سنگ چه دیر ضرور وارین دی اکثر ناروغان در ربادوالی او خونه سالاتو یعنی دی پای سالاتو که با وینه لیدل که گی ایده تخه شاکیوی. خو لودین صاحب که چیر زموگا حقا خواهنگی رونه چه زموگ غاق دازاده رادیو تخه آروی که چیر دی داغه نکنی کانی ولری خدا نخواسته دا ایده پا مفهوم ندی یا ایده مانا نوار که ای چه دیده آمی پا ناروغه بانده اخته دی. یو لار نور ناروغی هم شتون لري چې هغه هم د دې د خپل باندې د امیب ناروغی یا د امیبیا ناروغی په شان باندې نک نه کوي ورکی، لکه په تیبي سره چې موږ شجلو یا شجلوز ورته وایو یا جاردیاز، او همدارنګ اچ پایلوري او د ترڅنګ د کولمو سرطانونه هم په همدې شکل باندې نک نه کوي رامنځته کوي. خو که چیرې دغه نک نه کوي زموږ په یورور یا خور کې رامنځته کیږي، دوی ته باید ژر تر ژره باندې په روغتیایي مرکز کې د غټو متیازو معاینه یا ستول اگزام ترسره شي تر څو پورې چې هغه راپور په دقیق شکل ډاکټر ته ورشي او دی درمل.
په کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زموږ غږ لري تاسو؟ مننه ډاکټر صاحب، ما فکر وکړو چې اړیکه مو پریسو ځکه یو ډول غږ خبرو سره پیدا شو. ډیره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو وصل دی له سعودي عربستان نه، د سره به خبري وکړو بیا به بیرته بحث ته راستانه شو. ستړي مشه یا ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو ته، ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکه او احترامات. عبدالخالق کټوازایم د پکتیا د بچو او سوالې څلسله تایپ سعودله تایپ نه د ټلیفون په کار خایم. د ډاکټر صاحب چې مې پوښتنه ده، موږ یو مریض ده سیاحت تر کراچۍ پورې تر کوټې پورې په افغانستان کې کابل ته هر جسه ډاکټرانو ته مې یوړلو چې دوا چا اثر نه پرې کوي، چې په معده باندې درد راشي بیا یې دا د ښي ټټر او شاته ولې باندې درد راشي، له هغه نه بعد نه یې کلمو کې یو رقم باد پیدا شي، په نرمانه کې یو رقم باد پیدا شي، سړی به وایي چې پیچ پې ولګېدون، خو هېڅ څه نه یې.
ښه، کټوازی صاحب، دغه ناروغ مو چې ده سنې څومره ده او تر اوسه تداوي کړې ده؟ څه دوا موای اخیستې تر اوسه؟
تقریبا د 50 کلو ده دواوی خو درته وایم چې کراچۍ ته مې یووړه، کوټې ته، په کابل کې فرانسویانو هسپتال ته، غزنی کې، حتی په کټواز کې مې ډېرو ډاکترانو ته یووړه، هېڅ دوا سر نه تېر کوي.
کټوازی صاحب، تاسو منتظر اوسئ، ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه څه پوښتنې ولري. ډاکټر صاحب، کټوازی صاحب دغسې یو ناروغ لري، وایي دواوی پکو فایده نه ورته کوي، څه ورته وایي؟
او دې تر څنګ د کټوازی صاحب نه لودین صاحب زما دا پوښتنه ده چې دغه د دی مریض چې ده، آیا دغه ستونزو سره دی اصالات لري که استفراقات لري؟
نه، استفراق نه لري، بس یو رقم په کلمو کې لکه پیچ څه پیدا شي، په نرمانه کې یو رقم باز پیدا شي، شاته په ټټر باندې، مخې په ټټر باندې درد چې داخلي طرف ته، او شاته په داولو باندې درد چې دا یو طرف او دا یو لړمون ټولې درد ونیسي.
او بس کټوازی صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله، نو زما دا هیله ده چې که چیرې د تاسو دغه ناروغ هغه په ډاکټر صاحب ته ورځي، هغه په اول قدم کې باید دته د غټو متیازو معاینه ترسره کړي چې هغه یوه عادي معاینه ده، وروسته له هغې څخه که چیرې په دې کې راپور د شیجلوزس یا جاردیا یا میب یا ایچ پایلوری وي، د هغه درملنه باید دغه تاسو مریض منظمه واخلي. او ادې تر څنګ کټوازی صاحب، تاسو مریض باید کوشش وکړي چې دغه دوای اخیستله په هغه وخت کې د رنګ و رنګ انرژیګانو نه، د یخچال د یخ اوبو نه، یا د یخ و شربتو نه، د خام ترکاری نه، چې کیدای شي خدا نخواسته هغه بیا پې اخته شي، چې وروسته به خبرې پې کوو، ادې څخه باید ډډه وکړي. که چیرې دغه کار وکړي او د تشخیص شوی وي، نو زه مطمئن یم کټوازی صاحب چې ضرورت نشته چې ته کابل پورې راولی، همغلته په نږدې روغتیایي مرکز یا د کلي یا بانډو په یا د ولسوالۍ په کلینیک کې هم که هغه دوا ورته ورکول کېږي، دغه منظمه وخوري او ډاکټر صاحب صحیح تشخیص کړی وي، تاسو ناروغ ستونزه همدلته په خپله کټواز کې حل کېږي، او دې ته به هېڅ ضرورت نه وي چې خدا نخواسته په هغه مصرف کوئ ته پاکستان او ته نورو هېوادو پورې هغه بیایې. او فقط زما همدغه لودین صاحب دپاره د خلاص وینا، بیا هم که چیرې په دې مشکل حل نشو، د انتونی روغتون څلور وړه دروازې دې په مخ باندې خلاصې دي او موږ په خدمت کې یو.
و سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، کور مو ودان. دغه دویم اوریدونکی د ډاکټر صاحب شکایت کوي، وای دغه د امیب ستونزه لري، ناروغه دوا هم خوري اما دوا وای ګټه نه رسي. خپل په دوا کې هم په افغانستان کې متاسفانه کله ناکله شکایتونه داوي چې د دوا کیفیت هم کله ناکله کمزوري وي، تر ډیره دغه دواوي هم چې راځي تجارتي بڼه لري او هغه کیفیت لکه په نورو هیوادونو کې چې دا په افغانستان لپاره په واردیدونکو دواو کې هغه کیفیت نه وي. دوا کې ستونزه ده او کنه فکر کوي د دوا د تطبیق په لارو چارو کې هم ستونزه ده، ممکن ناروغان سم دوا و نه خوري، دا مې فکر اولي.
بله لودین صاحب، ریښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل، په دوا کې ستونزه شته ده، خپل باندې لکه څه باید خپل ملامتیا هم باید ومنو لودین صاحب، چې زموږ په بعض فارماستانو کې ستونزه شته ده، او زموږ د بعض ډاکټر صاحبانو ټول به نه کوي چې ټول خوبادي نه شي، بعض ډاکټر صاحبانو په خط کې ستونزه شته، یعنی دا په دې مفهوم چې هغه ډاکټر صاحب لپاره هغه درمل توصیه کوي، کچیرې هغه فارماسیست د خط و نه شي لوستلای، یعنی دوز د دوا ورته صحیح معلوم نشي، نو کېدای شي دای دې درې وخت په ځای باندې دوا وخت ورته ورکي، یا دوا وخت په ځای باندې یو وخت ورته ورکي. او ایدین علاوه زموږ هغه ناروغ کچیر دغه مسیج صحیح ونه شي خستله، یعنی هغه په خط صحیح ونه شي لوستله چې په دوا شاید کلی ده، بیا دوا غیر منظم اخري، او ایدین علاوه هغه پریزونه چې ورته ویری دي هغه مراد نکړي، نو دغه په ټولو کې چې راټول کو دغه ټول ستونزې سبب دي کیږي چې زموږ دغه ورور صحت نه کیږي روغتیا نه کیږي او په بار بار باندې نه تنها میب نور ناروغي او نور په ساري ناروغي او همدارنګ نور د کلمون ناروغي کده شي په دې باندې راوګرځي نو دا غو ټول فاکتورو ته باید متوجي اوسو ترڅو پورې چې هغه درمل ته موږ توصیه کوي په دقیق شکل واخلو ترڅو او دوز منظم کو چې دا خپل باندې بیس د انتان یا د میکروب مکمل منځي
کور ودان ډاکټر صاحب تاسو یو ستونزه ته اشاره وکړه هغه ستونزه هم په افغانستان کې ډیره عامه ده هغه دا ده چې د ډاکټرانو لخوان البته د یشمیر ډاکټرانو لخوان د نخصو د لیکلو څرنګوالی دی چې اکثره هغه فارماسیست هم خپل فارماسیست په آسان په پیږي ځکه خط سره بلد وي اما دویم یا دریم فارماسیست کرسیږي بیا نو مشکل کېږي ځان سم نه پوي کوي او ناروغ هم نه پويږي چې هغه دوا څنګه وخوري په دې لاره چې د غستون زه هواره شي که څه هم وسهولتونه ډیر دي مثلا کمپیوټري نسخه ډیره په اسانه کېږي چې ډاکټر سبو کولای شي مثلا یو پرینټر ځان ته واخلي او یو کیبورډ او یو سکرین سره دوی کولای شي هغه نسخه خپل ټایپ کړي په اسانه باندې د لوستلو وړ وي پر حال په دې لاره چې د غستون زه هم هواره شي کله چې د ستونزو یادونه کېږي نو افغانستان کې بیا ستونزې هم ډیرې وي خو د حل لارې هم نن سبا ډیره اسانه شوي سلامت سي ډاکټر سبو دلته یو بل اوریدونکو هم پښتنه راته پریخي په واتس اپ کې دا به وورو چې دا اوریدونکو څه پوښتنه لري
سلام سلام د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست امي مریضي ز خپل لرم د ډیر وخت کې چې د مریضي لرم یعنی کته ما په مورې داسې پوښتنه ځنی و کې کله دې ته دایې ژوندونه سي یعنی نقصانات یې ډیر یدلې سي او کني سي کېدلې زه خو مریضي د ډیر وخت لرم د دوی مې کړې ده مګر ته دوی راته جوړوالی نه دی را کړی یعنی عملیات ورته وکړم شبه وي یا که به نه وي
ښه ډاکټر صاحب دی اوریدونکي مسج پرېښی و چې وایي که درملنه ولکم د امیب د ناروغۍ څه ستونزې راته زیږي او دغه راز د عملیات یادونه هم کړې و آیا د امیب لپاره عملیات پروسیجر هم شته او کنه فکر کوم دا اوریدونکي سم نه دی پوسه
او لودین صاحب زموږ دا اورور چې کومه پوښتنه په مطرح کړې و یا کړې و د امید ناروغي یو ډیره ساده او عادي ناروغي ده کچېری په خپل وخت سره درملنه وشي او هغه درمل یا دارو یا دوا منظم وخوړل شي اې د دوز د دوا د 15 تر او ورځو پورې ده او د اورور ته مو دا وای نه چې سترګو تور د امید ناروغي پاولو کې هیڅ ډول عملیات هیڅ ډول ستنوتا او هیڅ ډول د خبره خدای نه خواسته سټی سکن مراجعه ضرورت نه لري فقط مغه دوا چې درکې د مغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او اې دې ترڅنګ تا راپور یعنی د غټو متیاز راپور په دقیق شکل باندې وي نو هیڅ کله هم عملیات ضرورت نشته خو په هغه صورت کې چې بابلای یا اختلاطات یا کمپلیکیشن ورکړی وي بیا هغه هم در توای ډاکټر چې اوس تاسو ستونزه په کلمو کې نشته ده یعنی دا غوامي په بار بار باندې پټونه نه راګرځي اته مشکل ما غوې وخت چې امي ناروغي کې راکړي پاملرنه او توجه نه کړي د ښه په بیس کې ستاسو په دیګر کې هم یو کیس یو ودانه موجود ده چې هغه ته کېدای شي د دوا پوسټا حل نشي بیا په ځون عملیات ورته توصیه کړي در غیر دغونه د امي ناروغي یو ډیر عادي او اسانه تدریکاو کله کې ناروغي د اپلودین صاحب کچيري موږ او تاسو وو غړو او ناروغ غړي کې نه غیر دغونه خپل بابړي اختلاطات لري نو بیا خبر راټولوم چې د امي ناروغي لپاره هیڅ ډول عملیات ضرورت نشته او درملنه په هر ځای کې پټي رودي درمل سره تر سره کیږي
بله ډاکټر صاحب امیب د میډي نور ناروغي هم زیګوي کله چې په افغانستان کې په هارو درې مو هیوادونو کې خبرې کوو د ناروغي په اړه باندې نو د میډي ناروغي هم تقریبا د قطار په سر کې وي ځکه چې اچ پایلری وي مثلا د میډي تیزابیت وي مثلا د میډي درد وي چې فکر کوم امیب یو تر ټولو عام ده چې تر ډیره د ککړو بونه یا هم په توده هوا کې د چاپریال لنور او چټلای نه اخیستل کیږي امیب د میډي لپاره نور کوم ستونزې زیږي علاوه دا چې خپل په خپل ذات کې و ناروغي دی او پرازیت دی وجود زیانمنوي آیا کمیدا مثلا د مخ کې نور ستونزې یا نور ناروغي ولري امیب دغه ناروغي نور هم زیاتې یا مثلا خپل امیب په خپل ذات کې میډا مثلا نور کوم ناروغي سره مخ کولای شي یا د کوم نور ناروغي په وړاندې زیانمنون کې کولای شي
او من لودین سیب خپل باندې د امیب ناروغي چې دا ریکیا هم د زمینه برابرون کې یا زمينه ساز را د نورو د میده مې ناروغي لپاره یا د میده او د کولمو ناروغي لپاره لکه څنګه چې خپل باندې زموږ هغه ازمی سیستم چې متضرر شي یعنی خوړه په دقیق شکل په سم شکل باندې نه جذبېږي او اې دې تر څنګ خپل د کولمو جوړونه په زخه زخم کیږي او د غټ متیا سره وینه روانه وي نو په دلته نور انتونو ته پوره هم زمينه جوړي او په خپل فشار هم په خپل په کولمو په میده باندې ډیر وي ځکه اکثره اوقات کسان چې په نورو وخت دی هغه وایي چې میده مې وچودله او کولمې هیڅ کوم چې وي ډیر شدید دردونه لرم چې تشناب ته ځم بیا هغه ته هیڅ شی نشته وي بیا احساس دی کوم زه به تشناب ته لاړ شم چې هغې ته په طبي سلوګان یم خاص سلوګان د خود پر استفاده کوو نه غواړم چې زموږ اوریدونکي کې دغه سره خسته شي نو اې دی نه په یادولو وړ ده چې د امیب ناروغي زمينه ساز ده نور از می ناروغی لپاره لکه اشپایلری لپاره شیجلوز لپاره جاردیا لپاره او همدارنگ د نور د کلمو سرطانو لپاره دغه ناروغی مساعد کوون کې فکتور د جمله نه یو هم د امیب ناروغی ده نو کله چې موږ تاسو لودین سیوایو چې د امیب ناروغی یو ډیره ساده او تداوی کوون کې یعنی تداوی کیدون کې ناروغی ده دا نو په دې مفهوم نه ده چې هغه موږ په ترانه پیدو کچیره لابراتوار را پور را کهی او دکتر تر را تواهی تامی بیمگو ویچی ده خو خپخپل بانده ککیگی نه خپل سر تا بی نپریدو زکا ده ده امید سیز چی ده اکثر خلک بلخصوص پا افغانستان و پاسیم ملکو که لری پا کلمو که لیکن ده سیز چی ده ده زان یو کور ده خپل پرازیت یا ده میکروب چو وایما ده زان یو کور تا اکده وی کله چې موقع ورته مساعد شي په داخل د کلمو کې دا کور د ځانه استکایي یعنی په فعال شکل بدلیږي او خپل فعالیت شروع کوي چې په هغه وخت کې اولین نکري خانه چې د خلک چې د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي اولین عده ګیله چې ده یا خپل باندې هغه نکري خانه چې د بیانایي هغه وایي خونی سال که پیدا ده او بیدیم بدون دوست فرش که ماینات ورکرشی نو خبر خود را تنام جا غم ندیم چی ده آمیب ناروغی نور و ازمی ناروغی لپاره ده یا فاکتور ده ده زمین ساز ده زمین براورون که ده نور ناروغی لپاره او پا تنایی سر هم که دیشی که توجه ورتوانه شی بیا با بیدی اخلاطات را منزکی
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو بل اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
تشکر تاسو سره مې لودین صاحب سلامونه ته قبول ک سلامونه تاسو تاسو خوږی دی دا نه مېلم ډاکټر صاحب ته مری صاحب ته او ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
او مننه قاری سه پښتون ستړي مشي تاسو د بحث پاړه باندې څه وایي او څه پښتنه هم کلرې مهرباني
پښتنه لرم نظر خو نور کوم پر دې ناروغي باندې مې پیشنهاد مخکم تاسو ته کړی و د کانګو د ناروغي په ارتباط باندې دا د اوس قرباني مر روانه ده او د کانګو چې زوجان ترغلی هم ده نو که په دغه ارتباط باندې پیشنهاد نه ستاسو لودي کبیا پروگرام جوړ کړو مری صاحب ملمه کوي دا د ژبنو کې په صحت لري خدای تعالی دې خیر
وکړي
زما د وسنۍ ناروغي چې تاسو دغه کړه د وسنۍ ناروغي په ارتباط مې ودري پوښتنه دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا په اونا شکه شر کې ډیره پیدا کیږي په ذکر کې دومره پوښتنه مې دا ده تم زه په اول په اول د پروگرام کې نه وم د نورو ناروغي په شان باندې دا هم ساري ده کنه ده او دریمه پښتنه دا د میکروب د خزندۍ حشرې نه پیدا کیږي لکه د نورو ناروغي په شان باندې او کدا خپل یو خالص میکروب ته چې دا ناروغي ځین پیدا کیږي او بل پښتنه دا ده چې څومره عمر یو ناروغ که په دغه ناروغي اخته څومره عمر باید دوا وکړي چې جوړ شي
کور ودان قرص پښتون ډېر ډېر مننه سلامات او سي د کانګو وړاندیز مهم پر ځای ده تر اوسه فکر کوم لوی اختر تل اورازي پاتې دي داسې شاوخوا فکر کوم دوه هفته کې درې هفته خو چې کل ورنګ دي سلو حتما به موږ دغه موضوع بحث کې شامل کو او خبرې به پیو کو په کانګو باندې خو راځو خپل بحث ته امیب ته ډاکټر صاحب تاسو د قرص پښتون پښتني واورې د ډېر لاندې ساده او مهمه پښتنه وي مهرباني تاسو ورته جواب کړئ یا به مختزو سره مهرباني
او قاری سے پختون ډیره کې پس پختنه مطرح کړې وي او خپل نظر او قاری سه پښتون تاسو نظر نه قربان شمه. رښتیا هم د کانګو ناروغي بیخی را خوریدل ده. زموږ واقعیات نظر نور کولونو ته تقریبا درې څلور برابر لوړ تللی دی په انټونی روښتون کې، او مړینه هم رومان سکړي لکه څنګه چې روزین سورونو په واچول. ان شاء الله په دې باندې به خاص پروګرامونه لرو، او زه به خاص تاسو په چوپړ کې ومه، ځکه هر مسج چې زه وړاندې کوم زه په دې نیت وړاندې کوم جناب قاری سه پښتون که چیرې زما یو خور او ورور یو مسج د آزادۍ رادیو نه دغه عملي کړي نو ما د پاره هر څه دي. نو په دوه خاطر باندې ډېرې ښې پوښتنې دغه وچ اول به شروع وکړو ته چې قاری سه پښتون بیا هم وویل چې په دې باندې د عامي په ناروغۍ ښځینه ډېر وخته کېږي که نارینه هغه څېړنې یا ارقام چې په نړیواله کچه باندې وړاندې کېږي نارینه اووه برابره یا اووه ځله زیات نظر ښځینه ورته اخته کېږي چې دا څېړنې مختلفو ژورنالونو په مختلفو هېوادو کې کړي دي. او دوهم دا چې د آمیب ناروغۍ چې ده دا د ساري ناروغۍ له جملې څخه ده، یعنی له یوه شخص نه بل شخص ته هم انتقال کوي خو د خولې د لارې. یعنی په دې مفهوم که چیرې یو څوک د آمیب په ناروغۍ باندې اخته وي او هغه خپله شخصي روغتیا نه مراعت کوي، په صحرا کې هر ځای کې سراګشت کوي، یعنی خپل غټې متیازې کوي، کیدای شي دغه مختلف حشرات یا هغه یا کچیر هغه غټې متیازې او مثلا هغه موږ سټول پاساج ورته وایي په طبي اصطلاح، دغه سبو مثلا ترکاري باب ته ورکول کېږي، ها هغه هغه ترکاري باب سابه کور ته راوړل کېږي، صحیح نه مینځل کېږي، نو کیدای شي په دا شکل باندې انتقال شي د خولې د لارې نورو سالمو وګړو ته انتقال عمومي. او په بعض ژورنالو کې ویلي دي چې د جنسي اړیکو د لارې چې هغه په بعض هېوادو کې په هغه باندې خبرې نه کوو چې خولې د لارې ترسره کېږي، کیدای شي د عامي ناروغي انتقال وکړي او بیا هم خپل د باندې چې بل سوال په بل څنګه دی سوال چې وایي او بل بخش د عامي سبب چې ده دا پارازیت ده، یعنی دا ژوندی مایکرو ارگانیزم ده، او دا خپل د غوماش رو یا مثلا د میاس و یا د کنه یا د گند په واسطه انتقال نکوي، ما د خولې د لارې انتقال. او هر کسان چې په د عامي په ناروغۍ باندې اخته کېږي جناب قاری سه پښتون، هغه درملنه تداوي د پنځو نه تر اوو ورځو پورې ده. انشاءالله په دغه اوو ورځو د اوو پخې د پنځو نه تر لسو ورځو پکې بعد عمر تر لسو، خو په دغه لسو ورځو کې باید دا دوا واخلي په مکمل شکل. د عامیب سیر تا په ټول شکل په کلبو کې په مطلق شکل له منځه ځي، او په آینده کې انشاءالله نه اخته کېږي او د نورو بابډن به هم په امن باندې پاتې کېږي. په دې هیله باندې جناب لودین صاحب چې قاری سه مبارک خپل پښتنو ځوابونه اخیستي وي
حتما تاسو ډیر ښه واضح کړه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، کور ودان راځي چې یو بل اوریدونکي هم منتظر پاتې نه شي. د تبه نوبت ورکړو ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامات اوسئ، ژوندۍ اوسئ. سلامونه تا ته لودین صاحب، ډاکټر صاحب محترم، ته نبی الله زبلای دا وخلې غزین خبرې کوم.
مهرباني زبلای صاحب،
مننه کوم. ډاکټر صاحب نیمه پوښتنه ده، ډاکټر صاحب محترمه، دا چې امید یو داسې جالب نوم دی ډېر مونږ نه اورېدلې، آیا په عام اصطلاح دا ناروغي یو بل نوم هم لري کیا، او بل دې ناروغي ته یو خاص واکسین شته که نشته؟ مننه. همدا دوه پوښتنې مې، او بل څومره تداوی ناشونی ده، څومره مرګ ژوبل اړولی شي، په کوم حالت کی مریض د مرګ پولی تنیز دکوي؟ ډیر مننه.
کور ودان زابلی صاحب، سلامت اوسئ. ډیر مننه ډاکټر صاحب، مهرباني. سوای زابلی صاحب،
او زابلی صاحب، وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات. ډیر خوښه خوښه پوښتنه او ځین کوډن کوي لودین صاحب، او لا لکه قاری سه پښتون هم روان دي کله مخکي، او زابلی ورو چې پښتنه کړی دا اول براش و دیتا چه ده نانه پکچه بانده ده کال شاوخا سل زنه نفره جناب زابلای سیب داغه ده آمیب ناروغی لمن زوری، یعنی که مگه تاسو خواست توجه ورته و نکرو خدا نخواسته کدهیشی چه پا هقه سل زنه نفره که مگه تاسو هم حساب شو، او های کال تندرست می نواجه آمیب بانده چه شاوخا تلوش و پنزوس میلیون وگری پخوانی یعنی په افغانستان چې په خو امیر درلود او یو ته د وکړای نه دی یو په نوکر شکل ته د وکړای او بل شو دی ته چې
ډاکټر صاحب به خی بیا مده غاک سره یو ډول جړ غندې غاګ راځنه پیغام چې موبایل خوري کې څنګه
نو دین صاحب او صحیح شول
او سم ده مهرباني
او بل زوبلای صاحب د امیب ناروغي ته په عوام اصطلاح د کلمو د میکروب ناروغي هم کېږي راځي کوي چې کله دی د غاګ متیاز سره وینه موجوده وي د حالاتو سره او د کلمو درد سره یې هغه ډاکټر ته یو مسیج ورکوي او ډاکټر صاحب زه امیب یم د امیب په ناروغي باندې اخته یم نو د کلمو د میکروب تر څار
ډاکټر صاحب بخنه غواړو ډاکټر صاحب بخې
او بل لودین صاحب
غواړو پر لپ سي ډول باندې خراب کیږي نه پیګم چې تاسو موقعت کې تغییر راځي
زبر
وو اوسمه غږ واځي سو ډاکټر صاحب دې لچم داسي واځي پات سي مهرباني دامه ورکي
او بل زبلي ورته مې دغه واینا د بل د چې دوی چول چې د امي د اصلاح د پاره تر اوسه پورې په عوام اصلاح هم چې کله وګړي موږ ته مراجعه ناروغان خوندې ورونه چې موږ ته انټونی روغتون ته راځي د هغه ډاکټر ته خپل مسیج په ډیر واضح شکل رسېږي ورته وایي چې زه د مو په غټه متیازې کې وینه ده اصلاحات لرمه د خېټې درد لرمه کیدای شي زه امي بم او ډیر خلک عام وګړي بیا د کلمو میکروب هم ورته وایي د میډې میکروب هم ورته وایي او بل پوښتنه چې زوبلی سره مطرح کړه تر اوسه پورې لودین صاحب د امي د ناروغۍ لپاره واکسین جوړ شوی او واکسین شتون نه لري چې دا ډیره ښه پوښتنه وه فقط د وقایع په څنګه کې هغه زوبلای صاحب که زما غاګار وي زیات تاکید زیات فوکس او زیات ټینګار هغه په خپل باندې په وقایع کې په شخصي صحه باندې کېږي که چیرې دغه مراد شي نو د امي د ناروغۍ څخه به انشاءالله په امن پاتې کېږي لودین صاحب په دې باندې چې زوبلی صاحب خپل پوښتنو ځواب اخستی وي
و حتما کور ودان ډاکټر صاحب یو بل ورور حیات الله ل کابل نه راتلی کلی دی په یو پیغام کې په واتس اپ کې وای ل څو میاشتونه کیږي چې ما ته د امیب تکلیف پیدا شوی دی څو ډاکټرانو ته مراجعه وکړه دوا هم اخلم اما نه کیږم وای کولای شي ډاکټر صاحب رات معلومات راکړي چې ستونزه بچیرته وي
لودین صاحب د لوړ ورته د مودا توصیه ده خیر دا چاته ګلڅندنه نه کوو د چا شخصیت د سولوند نه راولو دای کچيري خدای نه خواسته د ازل بیا دته د امیب د ناروغي یاد میډي د میکروب د ناروغي او نه کینې خونه پیدا کیږي دای به د تاسو لابراتوار ته مراجعه وکي چې هغه لابراند یا په هغه ټکنالوژیست با ډیر دقیق شخص وي تر څو پوري چې د هغه د غټو متیازو راپور په ډیر دقیق شکل باندې هغه ډاکټر ته ورکړي چې آیا ستونزه چیرته ده آیا کوم میکروب کلمو کې یو په میده کې مداخله کړی ده چې دغه ناروغي را منځ کړی ده او ورسته دغه نه چې هغه راپور چې دقیق وي زه مطمئن یم چې ډاکټر صاحب هغه درمل ورته توصیه کړل او هغه فارماسیست هم په منظم شکل ورته ورکړل که چیرې دغه رژیم د تداوی منظم وخوري زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باندې به نه تنها د امیب ناروغۍ نه که چیرې د معدې مایع یا د کلمو معدې نورې ستونزې هم ولري دا به حل کیږي بیا هم لودین صاحب زموږ دغه اطلاع ورو که چیرې ستونزه نه حل کیږي د انټونی ملي تخصصي روغتون چې دا دولتي روغتون ده اې دې دروازې په مخ خلاصې دي انشاءالله زه مطمئن یم چې دا علاج به هم کیږي او تشخیص به هم کیږي او درملنه به هم کیږي مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی تر لاندې خبرتیا ورسته بحث ته ادامه ورکوي او خبرتیا به ور
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره میلمه دی چې د داخلا ناروغي او متخصص دی ډاکټر صاحب راځي د خبرونه په دې ورستۍ برخه کې لږ زره په دې تام شو چې کله چې د میدی د ناروغي یادونه کیږي نو په مستقیم ډول له خوړو سره او حتی له څښاک سره ارتباط لري. څه توصیه کوي کوم خواړه دي چې تر ډیره انسان له امیبا ژغورلی شي او هغه خواړه څنګه او په څه ډول خوړل کیږي او دغه راز به ورسه لکه په اوبو باندې هم تم شو ځکه اکثره د افغانستان اوبه تر ځمکې لاندې اوبه هم اوس پاکې نه دي پاتې.
لودین صاحب ریښتیا هم زموږ اکثریت خوړه کوي چې غیر صحی دي دا باید قبول کو. یعنی په هدف دلته کچیر موږ په هدف خدا خواسته موږ دا هسته چې موږ زموږ خوندلونه چې کچالو او لوبیا او نخود څخه استفاده کوي په غیر صحی دي اڅوک چې غواکې خوري هغه صحی دي نه.
ډاکټر صاحب بخښنه غواړم بیا هم غږ مو خراب کیږي نه پیګم چې مشکل شي د کړه سامسو ډاکټر صاحب نه پیګم چې څنګه تاسو حرکت کوي
موقعیت کړه او لودین صاحب مو په موقعیت کړه او بخښه چې نن د لګون تندې ضعیفه ده د موقع قطع وصل کیږي په بیا هم
او سم درنه موقعیت کوي مهرباني
اوزه هم به د ډیر مزه محترم اوریدونکو نظم حضرت غوړم. نورالدین صاحب زموږه هغه صحی خوړه چې کله یادو هدف مو خدا نه خواسته درنه دی چې دغه په لوبیا او نخود کچالو د غیر صحی دي او وجود څنګه غوښه صحی دي نه هغه خوړه هر خوړه چې موږ په خو لودین صاحب با ډیر کوشش وکړو چې اول هغه باید اومه یا خام پاخه نشي هغه که سابه دي چې زموږه ډیر د وجود ضرورت هغه ته که مختلف غوښه وي یا مثلا حبوبات و نور ترکاری بابی اباد پس سم شکل پاخه شی آویده تر سنگ لودین سیب دا دیر ضرور آرین دا چه ما کل خواره پاخه کو با دیر کوشش وکو پا حق دایه که چه یخچالو نشتون نلری یعنی حقل تا دی برق سهولت نشتا دشپه خواره باید هیچ کل هم سهار تا پری نگدو ما خواړه چې پاغه تاخت باندې پخاو کاغه غرموي که ماخاموي که سهار وي با حداقل په دو ساتو کې هغه خواړه باید پاپو خوړل شي او دې ترڅنګ موږ به ډیر کوشش وکړو چې د رژیم غذایی همو هم لودین سه داسې متناوی یعنی که موږ غرمه کې به مثلا سابه پخو یا مثلا سبزیجات دا سبزی نه بود سرپسر بود پاخه نکو چه روز لپاره یا مثلا که دا سبزی پسکی چه روز پاره استفاده نکو دا خپل نور امتانات هم مداخله که بده که دا به غیر سی شکل بانده بدلیگی آده بزای چه مکتا گرده و که در مگو زیادتا نور هم ستونز و مشکلات را منسکه یه دیتا که تا موادیر جدی پاموی آده و هم دا چه مگو باید هر پخلنزی یا شپسخانه که دیدین سه باده کوشش وکړي چې زموږ خويندې یا زموږ هغه ورونه چاشپزان دي بل خصوص زموږ خويندې هغه باید یو خولې ماس د ځان سره ولري ولري کنه د کچیر د نشټوي هغه خپل پړونه راخصلای شي چې هغه خپل وکټون په صحیح شکل کلاکی وټړي او خپل خوله باندې کی او ورسره دغه کچیر د سکشتو نه لري نو باید کوشش وکړي چې هغه خپل لاس با ډیر پاک او صابون په پاک او بو صابون سره پریمنځي او ترڅو پورې چې دغه خوړه چې په خای کې هغه هر نوع خوړه وی کړه صابه وی کړه کوي چې هغه په صحیح شکل باندې پاخه شي ترڅو پورې هغه نور وګړي خدا نه خواسته د کور پاخه آزاد فامیل هغه په نور نو ځین روغې باندې اخته نه کی او دین علاوه هغه وبا چې موږ استفاده کوو لکه څنګه چې لودین که تاسو هم اشاره ورته وکړه زموږ په تقریبا د 50% لوړه د اوبو مو منتنه دي یعنی په هر ځای کې چې هغه تشنابو یا د فاضلاب په د انجنیری د نظر هغه مد نظر نه دی نیول شوی یعنی هغه نه دی مراد شوی نو هغه اوبه کچیر موږ مدني اوبو ته انوان لاندې یا صحی اوبو ته انوان لاندې که دغه اوبو نه استفاده کوو فبه ها او کچیر وس مون رسیږي دغه د کور اوبه که د بمبی دی یا رسان رخیږي دا باید حداقل باید کی جوشی د 15 تر نیم ساعت پورې او ورسره دغه چې ښه جوش و خوړو د کیدای چې په یخچال کې هم کی دوی ته استفاده وکړو یا په جوش شکل باندې یا په خام شکل دې ته خبرات استفاده وکړو نو دغه دې څنګه نور لارې چاره هم شتون لري دمو مکمل د روزین صاحب تاسو تر پختنه پوری چې هغه د صحی خوړو پاک لباندې د موږ نظریات کې چې زموږ ګران اوریدون کې وار وی وی منی نو ان شاء الله د امید ناروغي څخه تکای چې نور ناروغي څخه هم ان شاء الله په امن پاتې کیږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه پاکستان زاینو کې ډاکټر صاحب د څالو وبونه استفاده کیږي موروسي راپور نو خو د چ په خارونو کې د زمکی لاندې وب هم پاک نه دی، که څه هم کله چې د خوړو او د اوبو یادونه کیږي نو په مجموع کې د انسان د ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره مهم دي. عامه او د معدې تکلیفونه هم په دې کې ډیر مهم رول لري، البته له خوړو او اوبو سره مهم رابطه لري. د اوبو د استفادې لپاره نن سبا اوړی دا ګرمي ده، اکثره خلک کوشش کوي چې یخې اوبه ډیرې وڅښي، نظر چای ته او ګرم اوبو ته. څه ډول توصیه کوي ډاکټر صاحب؟ د افغانستان امکانات هم تاسو ګورئ چې برېښنا نسته، برق نسته په اکثر ولایتونو کې، څنګه وکړي اوریدونکي چې هم خپل تنده ماته کوي او هم په صحیح ډول باندې؟
لودین صاحب رښتیا هم چې اوبا د ژوند لمړنۍ ضرورت ده، او زموږ اوبه لکه تاسو څنګه چې مخکې هم یادونه ورته وکړه چې اکثریت اوبه غیر صحی دي، نو موږ به ډیر کوشش وکړو په هغه ځایو کې چې مثلا یخچال هم نشته او نور ټکنالوژي ته مو هم لاسرسی نشته، اقتصادونه هم ضعیف دي، دغه اوبه که چیرې د چینې وي یا د ویالې وي یا د تانو راایستل کیږي یا د نل نه استفاده وشي. او هم دا کچیر یعنی بالخصوص نړیوال عام روغتیایی سازمان موږ ته عام پوهاوی را کړی وي، او زموږ سر یعنی د کلورینیشن یا د پکلور باندې خلاصیږي چې با څه ډول اوبو ته ورواچول شي چې هغه اوبه په صحي اوبو تبدیل شي، نو که چیرې مکلور ته راسرسی وي دوهم قدم کې دې څخه استفاده وشي، او درېیم که چیرې هغه کسانو چې اقتصاد ښه ده یعنی په هغه اوبه چې مدني اوبو ته نیول لاندې راځي که چیرې هغو ته لاسرسی وي خو فبع، نو که چیرې نه وي دغه دوه لارې ډېرې مهمې د اوبو د پاکوالي دي چې یا باید اوبه ویشول شي ورسته دغې څخه استفاده وشي، او دوهم دا که چیرې کلور ته لاسرسی لري دې څخه باید د اوبو ته ورواچول شي دې استفاده وشي. او په بعض ځایو کې لودین صاحب فلټر دی چې نن سبا په ټکنالوژي پرمختګ کړی ده و چې دغه فلټر چې ده د اوبه پاکۍ تصفیه کوندي، لیکن دا خو صحیح ده، اوبه خو به د اوبو خو به کلور چې ډېر وي مثلا یا کلسیم ډېر وي یا سودیم ډېر وي دا به تصفیه کړي، لیکن دا خو ضد میکروبي یعنی ضد انتانی یا ضد ویروسي خواص نه لري. دا فلټر دا نه شي کولی چې هغه انتانات له منځه یوسي، په هغه صورت کې چې اوبه منتنې وي بیا هم که چیرې فلټر کړي بیا هم باید ویشول شي وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وشي. نو دغه خیلی لارې چارې د پاکو اوبو ته د لاسرسی دي. لودین صاحب نو موږ مجبوره چې هر وتم چې زموږ وس او قدرت رسیږي باید هغو څخه باید استفاده وکړو تر څو پورې چې روغ او ښه صحت ولرو.
کور ودان ډاکټر صاحب د بحث هم پنځه شپږ دقیقې پاتې دي، ورو ورو به بحث سره راټولوو. په افغانستان کې په دې خبرې موږ چې عامیب ناروغي څنګه ده، څنګه رامنځته کیږي، ساری ده، په دې مهم خبرې وکړه چې ولې انسان بل انسان ته د خولې له لارې انتقالیږي او له خوړو او ککړو اوبو سره هم رابطه لري. د درملنې امکاناتو باندې ډاکټر صاحب که څه هم مخکې بیلابیلو ځایونو کې ورته اشاره وسوله، تاسو ویل چې حتی د ولسوالۍ په کچه باندې کلینیکونو کې درملنه شته، راځئ لږ د درملنې په امکاناتو باندې تم شو او دغه معاینات چې کیږي چې مشخص څه کوي چې آیا دغه ناروغ چې کړیږي رښتیا هم په عامه بخته ده او کنه نورې ستونزې لري. په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، د درملنې موده څه ډول ده، او آیا یو مریض چې کله له دغه ویروس یا له دغه پرازیت جوړیږي بیا هم په دغه مریض له دغه ویروس سره لاس وګریوان کېدلی شي یا په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي او کنه ماتیت پیدا کوي وجود؟
بله لودین صاحب، د په اول برا شوه ته چې د امیب ناروغي پرازیت شده یا د امیب ناروغي میکروب یا سبب یا عامل شده دا ډیر په اسانۍ سره تشخیص کیږي، خو په دې شرط باندې چې هغه ټکنالوژیست یا هغه لابراند یا هغه کس چې په لابراتوار کې ناست ده هغه په دې باندې حاکمیت ولري یا هغه صحیح ټکنالوژي ویلې وي که چیرې دغه مثلا دا کس چې ورځي ورته په هغه ته د هغې سپارښتنې هم ضروري چې سپارښتنې ورته کوي نو تشخیص یې کېږي. خو دلته یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم لودین صاحب، چې زموږ اکثره اوقات داسې دي زموږ دوستان بعضې زموږ ورونه چې هغه ته کله وایي چې تا ته د غټو متیازو معاینه تر سره کوم نو دی ځي سبا ته په کور نه هغه غټ متیازې ورته راوړي چې لابران ته ورته وایي چې دا همدغه اوسنۍ دي د معاینه کړه، در حالې کې چې هغه تحقیقات څېړلې چې شوي دي کله چې د دپاره سټول اگزامینیشن او د غټو متیازو معاینه ترسره کیږي هغه باید د دغې نه د پنځو نه نهایتا تر لس دقو نه به ډېر وخت هغه تیر نه شي، ځکه هغه هلته په شمول د امیب باندې به نور پارازیټونو تر ځان سیستاوی او هغه لابران چې لابراتوار والا چې در راپور ورکوي هغه بیا په صحیح راپور نه ده او صحیح راپور نه شوه نو درملنه صحیح ونه شوه. دا د یو برخه. دوهم برخه ته چې راشو ایدیت هغه څلوري کې زیاتره زموږ په خدای دې وکړي چې زموږ خویندې وروڼه چې زموږ غاګار وي چې هغه اتومات په دې باندې عمل ونه کړي، دغه میټرینډازول د امی په تداوی کې شامل دي، یعنې 950 میلی ګرامه د ورځې درې وخته د د بعضې کتابو کې د پنځو نه تر اوو دي، بعضې کې د اوو نه تر لس ورځو پورې دي، خو نهایتا تر لس ورځو پورې دا دوا په هر ځای کې پیدا کیږي، په هر ځای کې شته ده او بالخصوص په دولتي روغتونو کې په ډېره پراخه کچه باندې شته ده. او ادې نه علاوه که چیرې ادې سره سیسټ راپور ورکوي یا پاسل د هغې دپاره هم هغه ډاکټر هغه دوا چې ورته لیکي یا هغه درمل په هر ځای کې شتون لري په نو په هغه په وړیا توګه باندې په اکثره دولتي کلینیکو کې ورکول کیږي او کومه ستونزه مشکل نشته ده. او خو په دې شرط باندې چې بیا هم دې ترزو چې لابراتوار راپور دقیق وي، زموږ هغه فارماسیست صحیح دوا ورکړی وي او زموږ هغه ورور په منظم شکل باندې خوړلې وي نو دې ته مشکل انشاءالله حل کیږي. او بل کله چې یو ځل موږ د امیب ناروغۍ هغه دوز او دوا منظمه کړو دا په دې مفهوم نشولا لودین صاحب چې موږ به ټول عمر نور مغاسه سلوړی وسې سترګې ګرځو چې والا مو د امیب دوا خوړلې بیا په موږ تاثیر نه کوي، نه کېدای شي چې په وار وار سره دغه شخص دغه خور دغه ورور بیا په امیب باندې اخته شي، بیا د میډې په میکروب باندې اخته شي. بنان په دې اساس باندې هغه دوای چې منظمه کړه نور به هغه صحیح سپارښتنو ته چې اساس مطبوعات محترم لخوان وړاندې کی یاد عام روغتیا محترم وزارت ورته وایي هغه سپارښتنې به عملي کوي تر څو پورې چې دوهم ځل او دریم ځل هغه کس پرې اخته نه شي. او دې تر څنګ که چېرې بې احتیاطي کوي دا کس کېدای شي دوهم ځل هم د امیب په ناروغۍ باندې اخته شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسو د ډاکټر صاحب سپارښتنې واورېدې. تاکید دا و چې دغه مجوز د درملنې چې کوم ډاکټر صاحب وویل او دغه کوم سپارښتنې چې ډاکټر صاحب وکړي دا په هغه صورت کې چې تاسو مکمل خپل معاینات وکړئ، له معایناتو نه وروسته تشخیص وشي، تاسو رسمي د ډاکټر صاحب له خوا نسخه په لاس ولري، بیا دغه دارو درمل تاسو اخیستلی شئ د ځان د درملنې لپاره. له نسخې او له رسمي مجوز پرته هر ډول دوا او دارو درمل اخیستل تاسو وجود ته زیان رسوي. کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. زموږ بحث هم ورو پای ته رسیږي. فقط په پای کې مو کومه سپارښتنه پاتې وي او څه غواړئ چې د بحث اضافه کړئ، یوه دقیقه وخت لرئ مهرباني.
او بیا هم ډیر مننه تاسو نه لودین صاحب چې ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی و او زما په ډیر مزه د خوند ورونه د آزادۍ راځي نو زما غږ اوري داس پرښتنه د چټیر کوشش وکړي چې خپل شخصي ځل سه هم رات کی د خپل لاسونو منځل مثلا مخله ډوډۍ مخله دې چې خوړه تیار کړي مخله دې څخه چې موشوم ته شوه دې ور کړي مخله دې څخه چې ناروغ مو نه کړي او خپل لاسونه په پاکو اوبو صابون سره پریمځي او همدارنګه ورسله ډوډۍ ورسله ناروغ د موینه څخه ورسله د لاس ور کول څخه چې بل ته لاس ور کوي په خپل لاس په پاکو اوبو صابون سره پریمځي. همیشه زموږ هغه خوند ورونه چې زموږ بیا هم زموږ هغه ورو پاک او سیو بو څخه استفاده وکړي لودین سیب او همدارنګه هغه میوه او سابه چې د کورونو تراوړي یواز مالګ ضعیف انسیپټیک ده او اکثر میکروبونه د مالګین موید کې ډیر خنم مو کوي هغه بوت پکلور سره پاک پریمنځي او همدارنګه خوړو چې په یخچالونو کې ساتي په معقول شکل وساتي که چیرې دغه کورونه تر سره کوي لودین سیب ان شاء الله د نورو پرازیتونو روغې څخه به هم زموږ خوند ورونه په امن پاتې
کیږي. ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامت اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له تاسو نه مننه. له خپل میلمه د داخله ناروغي ول متخصص ډاکټر فرید الله عمر صاحب څخه هم مننه. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام کوي.
ستم جڑے دما یو غم نو سلغم نہ میں پڑنو یہ گھرن ہا پکے سنم جڑے دہشا
گزرانو آیا سنده گزرانو